دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم. پام وکړئ د ساعت خبرونه ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر وای ک طالبان د بریدونو نه لاس ناخلي نو متقابل ځواب به ورکړل سي. سکاټ میلر په افغانستان کې د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو له کلي اردو د لیدنې پر مهال وویل طالبان باید په دې موجوده فرصت کې د سولې لپاره کار وکړي. خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د سولې د کېدو د پاره د تیرې فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نه یو ونه مخکې طالبانو خپل بریدونه درولي ول، خو دغه تړون د امضا کولو نه څو ورځې وروسته یې بیرته پیل کړی دی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تجارت او د پانګې اچونې سلاکار عبدالرزاق داود ویلي دي چې پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګری تړون په اړه ځینې اندېښنې لري، خو د ترانزیت سوداګری د تړون د غزولو په اړه د افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. د امریکا ژغ د اردو څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې عبدالرزاق داود ویل چې پاکستان په دې برخه کې افغان حکومت ته د خپلو اندېښنو په اړه حل ورکړي او په راتلونکو ورځو کې به په منظم ډول مذاکرات کوي. د یادونه ورده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګری تړون د 2010 کال په اکتوبر کې لاسلیک شو چې لمخې افغانستان ته د نړۍ د نورو هیوادونو سره د تجارت او سوداګری لپاره د پاکستان بندرونو د کارولو اجازه ورکړل شوه. عبدالرزاق داود ویل چې افغان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اړتیا له مخې د سامانونو د صادرولو او یا واردولو لپاره لاره هواره کړي چې بیا دغه سامانونه پاکستان ته قاچاق نسي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیت لس کلن تړون د 6 کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. په امریکا کې په دولتي کچه سوي یو تحقیق کې دا معلومه سوي ده چې د انټي وایرل په نامه دوا ریمیډیسیور څخه د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته کسان ژر روغېدلی سي. د دې امکان شته چې د امریکا د خوړو او دواو اداره ژر د کرونا ناروغۍ د علاج لپاره ریمیډیسیور د استعمال منظوري ورکړي. که څه هم د دغه دوا په اړه به نور تحقیقات هم کیږي، خو د لومړنیو ازموینو نتیجې مثبتې راغلي او د دې وروسته د روغتیا کارپوهانو هیله څرګنده کړې ده چې د دې دوا د لارې د ډیرو ناروغانو ژوند ژغورل کېدای سي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا د ساري ناروغیو ملي ادارې مشر ډاکټر فاوچی په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د دې دوا په اړه ښې هیلې څرګنده کړې دي. ډاکټر فاوچی وویل که څه هم د هغوی اداره به د دې دوا په اړه نورې ازموینې هم کوي، خو هغه د دې توقع څرګنده کړه چې دغه دوا د ناروغانو په ژر روغېدو کې ښه رول لوبولی سي. ډاکټر فاوچی وویل چې فدرالي کچې تجربو څخه معلومه سوي ده چې دغه دوا د کرونا علاج په ډېره کمه موده کې کولی سي. هغه زیاته کړه چې په روغتون کې بستر سوي ناروغانو په روغتیا کې 15 ورځې لګیږي، خو کومو ناروغانو ته چې دغه دوا ورکړل سوي هغوی په 12 ورځو کې روغ شول. د کرونا وایرس د چهارشنبه تر ماښام پورې په ټول نړۍ کې 226,000 کسان مړ کړي دي او د 3 میلیونو څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي. دغه وایرس د لومړي ځل لپاره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې په چین کې پیدا سو، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس د نړۍ 193 هیوادونو او سیمو ته خپور سوی دي. د کرونا وایرس د ټول نه زیات کسان په امریکا کې وژلي دي. دې وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې یوازې په امریکا کې 2,102 کسان او په برتانیې کې 115 کسان مړ کړي دي. د وایرس په امریکا کې تر اوسه 6,415 کسان مړ کړي دي او د 1 میلیون څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سیمې دي. د امریکا وروسته ایټالیا دوهم هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته کسان یعنی 26,602 کسان د کرونا وایرس مړ کړي او 2,00,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي، او په برتانیې کې 6,009 کسان مړ کړي او 15,000 څخه زیات کسان په دې وایرس هلته اخته سوي. په اسپانیا کې بیا 24,215 کسان مړ دي او 2,00,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي. په فرانسه کې 24,000 کسان مړ دي او 18,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شاوخوا 9,000 څخه زیات کسان چې په دې وایرس اخته سوي وو بیرته روغ سوي دي. د دې کال د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا لګیدلې بندیزونو موده پای ته رسیږي، خو د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبه پر ورځ ویل چې لاغه ورسته به هم امریکا ایران ته د وسلو د اخیستو اجازه ورنکړي. شغل پمپیو ویل چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې دغه سازمان دي د وسلو اخیستو لپاره پر ایران د بندیزونو موده نور هم وغځوي، او که داسې ونیسي نو موږ به نورو ته هم اجازه ورنکړو چې داسې وکړي. د امریکا متحده ایالات په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي د اټومي موافقې څخه ووته. د ایران او د لویدیځ هیوادونو ترمنځ سوي په دغه موافقه کې راغلي ک ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې پرېږدي نو په دغه هیواد لګېدلي بندیزونو کې به هم نرمښت راوستل سي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د بندیزونو د غځولو مسوده برتانیې، فرانسې او جرمني ته ورکړي، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د امنیت شورا پاتې نور یوولس غړو ته دغه مسوده نه ده ورکړل سوي چې روسیا او چین هم پکې شامل دي او دغه دواړه هیوادونه د ویټو حکم لري او داسې ویل کیږي چې دغه دواړه هیوادونه پر ایران وسلې خرڅول غواړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. تر ناټو او د اسلامي هیوادونو د کانفرنس له غوښتنې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده او دغه ډلې ته خبرداري ورکړې دي چې که طالبان هم داسې بریدونه کوي نو جواب یې څه وي. د بلې خوا طالبانو په زندانونو کې د کورونا وایرس له امله خپلو زندانیانو ته اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې امریکا په سوي توافقنامې عمل کړی وای د بندیانو د خلاصون ترڅنګ به نور پرمختګ هم سوی وای. په دې باره کې د رحیم ګل څاروان راپورټ واوري.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه وکړه، د افغانستان حکومت یو ور بیا له دغه ډلې د روژې په میاشت کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه تکرار کړه. د تاوتریخوالي د کمښت دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې نن سهار کابل د یو ځانمرګي برید شاهد و. دا ځانمرګي برید له ډېرې مودې بعد شوی دی. ځانمرګي برید د کابل د رشخورو په سیمه کې د ملي اردو د ځانګړو عملیاتونو د قلي اردو د دروازې په مخ کې شوی دی. د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې په دې برید کې نظامیان وژل شوي او کنه، خو ویلي دي چې درې ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور بیا پکې ټپیان دي.
په تاسف سره د افغانستان دښمنانو نن سهار د کابل د چراسیاب د رشخورو په سیمه کې ځانمرګي برید وکړ او زموږ ملکی هیوادوالي ټپي او ووژل.
که څه هم د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تیره ورځ د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د دفاع سرپرست وزیر سره یو ځای د ملي اردو د ځانګړو عملیاتونو کمانډو هم د قلي اردو ته تللی و. سکات میلر ویلي چې که طالبان حملې کوي نو بیا څه ډول ځواب ته په تمه دي. سکات میلر دا هم ویلي طالبان د تاوتریخوالي راکم کړي تر څو سیاسي مشرانو ته دا موقع په لاس ورکړي چې د سولې په پروسه کې پر مخ لاړ شي. پخوانی طالب چارواکی مولوي اکبر آغا وایي که سکات میلر دا غوښتنه کوي نو باید خپلو ژمنو ته هم تعهد وښيي.
شم خبر بدایوی چې دی هم خپل اخلاص وکي دا د خارجه د طالبانو د بنجانو په خلاصون د حکومت د بنجانو په خلاصون باندې لکه څنګه چې دی دا د ځان مسولیت بللی و.
د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد بیا وویل چې د طالبانو تلفات زیات دي.
په داسې حال کې چې موږ په فعال دفاعي حالت کې یو زموږ تلفات تر دوی کم دي.
پام دې حال کې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو د مرکز مشر فیروز بشری وای حکومت له طالبانو غواړي چې په روژه کې تاوتریخوالی راکم کړي.
د افغان حکومت غوښتنه داره چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي، اوربند ومني او د دې مبارک میاشتې په خاطر د افغان ولس د وینې تویدنه نه لاس واخلي.
د جګړې د شدت تر کبولو دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د افغانستان د حکومت په ورکه ځیدانونو کې د کورونا وایرس له خپرېدو اندېښنه ښودلې ده او وایي که امریکا په شوي توافقنامې عمل کړی وای د بندیانو د خلاصون ترڅنګ به نور پرمختګ هم شوی وای. افغان حکومت تر اوسه 1550 طالب زندانیان له زندانونو خوشي کړي دي. بلورته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په زندانونو کې د کورونا وایرس ټیسټ کول لړۍ پیل کړې ده. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار امریکا غږ ته وویل چې په اني ډول په ټیسټونو کې یو شمېر زندانیان ورته معلوم شوي چې ښایي کورونا وایرس ولري.
تقریبا د 40 نه زیات خلک مثبت وو چې هغه تستونه موږ ته پی سي آر مهمه ده ځکه هغه تستونه تشخیص نه تاییدوي، تشخیص پی سي آر تستونه تاییدوي.
د روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس پیښې 1919 ته رسیدلي او په تیره شپه ورځ کې 1390 پیښې ثبت شوي چې 45 پکې د کابل دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د وایروس له امله د مړو سوو کسانو شمیر کابو شپې تو زرو ته رسیدلی دی، خو دا په داسې حال کې ده چې د تلفاتو ارقام لا هم لوړیږي. یو شمیر ایالتونو په کاروبارونو د لګیدلو محدودیتونو د کمیدو لپاره اقدامات کړي دي. د خبر نور جزئیات د سمیع الله جلالزی څخه واوري.
د ورزش کلبونه، د سلمانیانو دوکانونه او هغه رستورانتونه چې خواړه پکې دننه خوړل کیږي د غیر ضروري تجارتونو په ډله کې شمیرل کیږي، خو د امریکا په جورجیا کې بیرته پرانستل شوی دی، هغه ایالت چې د سیمه ییز اقتصاد په پرانستلو کې مهم ګام اخلي. ولا هم د ځایونو ته په راتګ سره باید ټاکل شوی واټن وساتل شي، د میکروب ضد مایع وکارول شي، او د کورونا وایروس لپاره د راتلونکو کسانو تبه وکتل شي.
مخکې له دې چې مراجعینو ته خدمات وړاندې کړو، د هغوی تبه ګورو. هغوی په لیکل شکل یو شمېر پوښتنې ځوابوي، همدارنګه ډاډ ترلاسه کوو چې لاسونه یې مینځلې دي.
خو په جورجیا کې د ویروس د خپرېدو کچه اوس هم د لوړېدو په حال کې ده. د صحت یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي د هغو فشارونو د کمېدو هڅه چې د اقتصاد د بندېدو له امله رامنځته شوي د وژونکي ویروس د خپرېدو خطر رامنځته کوي.
د اقتصاد په پرانستلو موږ یو شمېر کسان له خطر سره مخامخ کوو، هغه کسان چې د ویروس تاریخچه نه لري، خو بالاخره ممکن داسې شرایطو سره مخ شي چې خلک پکې ووژل شي او په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي.
په ټول امریکا کې خلکو بیرته کار ته د ستنېدو لپاره مظاهرې وکړې، خو تر اوسه هم نظر پوښتنې ښیي چې خلک د ویروس د مخنیوي په خاطر پر کاروبارونو او لویو غونډو د محدودیتونو د پاتې کېدو پلوي کوي. جمهور رئیس ترامپ د اقتصادي فعالیتونو د بیرته پرانستلو صلاحیت ایالتونو ته سپارلی. هغه د دوشنبه په ورځ وویل نوې لارښوونې به له تجارتونو سره مرسته وکړي چې په خوندي شکل بیرته پرانستل شي، او په ټول هیواد کې به د کورونا د معاینه کولو امکانات زیات شي.
د صحت تضمین او د اقتصاد تضمین زموږ د ملت د صحت د تضمین لپاره خورا مهم کار دی. دا اهداف یو د بل سره په ګډه او څنګه په څنګه کار کوي.
په یو شمیر نورو ایالتونو کې هم مشخصو کاروبارونو ته د پرانستلو اجازه شوی، ځکه د ویروس د خپرېدو له امله خلک وزګار شوی او د حکومت د بیکاری مرستې دومره نه دي چې خلک وکړی شي د کورونو کرایه ورکړي او خواړه واخلي. د نیویارک والی چې ایالت د ویروس له امله تر ټولو ډیر ځپل شوی ویلی دی چې د ناروغیو د کنټرول مرکز د لارښوونو پر اساس به د بیرته پرانستلو مرحلې پلان جوړ کړي.
Then we're going to leave موږ به د هرې مرحله ترمنځ دوه ونی وخت ورکړو څو دا وګورو چې تاثیرات یې څه دي، تر هغې وروسته بیا اقدام کوو او بیا یې نظارت کوو.
په داسې حال کې چې تجارتونه پرانستل کیږي، خو د ویروس خپرېدو یو شمېر نوې ایالتونه بندېدو ته اړ کړي دي. د بسته بندي شویو غوښو په صنعت کې د ویروس د خپرېدو له امله یو شمېر کارخانې تړل شوي، او له دې امله د خوړو د عرضه کېدو د کمېدو او د قیمتونو د لوړېدو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 2000 ته نږدې شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي له هم په دغه هیواد کې د ناروغي په سعودي ډول پر مخ روانه ده. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غنی په کابل او نورو ښارونو کې د کاروبار د بندولو له امله بې وزله کورنیو باندې د پخو وچو ډوډیو د ویشلو د پروګرام پیلولو پریکړه کړې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله میار د چرشمې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس نوې 110 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 99 تنو ته رسیدلی دی.
زیاترین مثبتې پیښې په کابل کې چې 85 مثبتې پیښې هم درلودې، په قندهار کې 15 پیښې، پکتیا کې 12، غزنی ولایت کې 6، ننګرهار او لغمان ولایت کې په هر ولایت کې 15 مثبت پیخه، په تخار او فراه کې 3 مثبت پیخه، په هلمند کې 2، کندوز کې 1 مثبت پیخه، چې مجموعي شمیره دی مثبت او په 909 د شوته ورسیده.
په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس ټولو سب شو پیخو زیات شمیري په لس ولایتونو کابل، هرات، کندهار، بلخ، کندوز، پکتیا، نیمروز، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې سب شوي چې مجموعي شمیري 1300 څخه اوړي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس نومړی مثبت پیخه د تیر مریض کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې سب شوي ده. اوس مهال د نورستان پرته د افغانستان په نورو ټولو زریدیش ولایتونو کې دغه ناروغي ناروغان شته. په کابل او شمیر خارونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ د لګیدلو بندیزونو له امله په سلګونو زره خلکو چې زیات شمیري په ورځني کارونو بوختو خپل کارونه له لاسه ورکړي. د کابل په کمپنۍ سیمه کې یو کارګر زبیوله چې د ښار د تړلو له امله ژوند د ستونزو سره مخ شوی، امریکاغه ګشنر اړیکه ویل چې دومره څه نه لري چې ښار کې د ګرځېدو پر مهال ځان ته پرې ماسک واخلي.
لا درې ورځې کې دا چوکې ناچې بېخي مزدوري نهسته ولای مړیر پې نه لرو نو ماسک شوال درې ورځې په چوکې وت ولا خطرناک وده څنګه کې مجبوري نه راوځي.
دغه اقتصادي ستونزو ته په پام لرنې افغان حکومت پریکړه کړې چې په یو شمېر ښارونو کې د نان بیانو له لارې په ډېرو بېوزلو کورنیو پخې ډوډۍ وویشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ بلته په تلویزیوني وینا کې دا پروګرام اعلان کړ.
هغه بد اقتصادي حالت ته په کتو چې د کورونا وبا له امله زموږ هېواد ورسره مخامخ دی، نن مې ټولو حکومتي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د نانوایانو له لارې د وچې ډوډۍ ویش برنامه پیل کړي. دغه واسي برنامه سر له سبا انشاءالله له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
خغلی غنی ویل چې د کرونا د وایرس له امله رامنځته شوی اقتصادي ستونزې د وچې ډوډۍ د ویش له لارې نشي حل کېدلی، نو ځکه افغان حکومت خلکو ته د کار پیدا کولو ځینې نورې پروژې هم په پام کې نیولي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته په کابل او اکثر ولایتونو کې دولتي ادارې، ښوونځي، پوهنتونونه او د کاروبار مرکزونه تړل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم نن د چهارشنبې په ورځ د دوه اونیو دپاره د دغې جرګې د تړلو پرېکړه وکړه. که څه هم د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې یو شمېر وکیلان د جرګې د کارانتین کولو پلوینو خو بیا هم درې پاکسرت د دوه اونیو لپاره د دغې جرګې د تړلو پریکړه تصویب شوه. د دغې پریکړې د مخه د کرونا وایرس د خپرېدو د اندېښنو له امله ولسي جرګې غړو په اونۍ کې یوه ورځ غونډه کوله.
پکتیا په ولایت کې د کرونا د مثبت پیښو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې ځینې خلک د قرنټین اصول په سمه توګه نه مراتوي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلی دی.
په دې وروستیو کې چې په پکتیا کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ پر ډېرېدو ده، یو شمیر خلک اندېښمن دي چې که د قرنټین اصول په سمه توګه مراعت نشي دا وایرس نور هم خپرېږي. د ګردیز اوسیدونکی احمد الله احمدی وایي چې حکومت د خلکو پر ګرځېدو بندیز لګولی او ښار یې تړلی، خو زیاتوي یو شمیر خلک پرته له دې چې ټولنیزه فاصله او نور اصول په نظر کې ونیسي ښار ته تګ راتګ لري.
نو دوی چې ضرورت نه وي باید ښارونو ته لاړ نه سي. که دوی ښارونو ته لاړ سي یا مثلا هغه سیمو ته چې لاړ سي چې هغلته د کرونا وایرس خپور شوی وي، نو دوی هم نیسي. نو کله چې دغه پراختیا پیدا کړي خلک به له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ سي، خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. ښه دا ده چې د دې مرض د ناروغي د مخنیوي لپاره هغه تدابیر چې مثلا وقایه ده هغه باید په خپله ونیسي او په خپله باندې پام ورته وکړي.
د چهارشنبې ورځې تر اخیره په پکتیا کې د کرونا وایرس څلور اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیایي مسؤلینو په وینا له یاد شمېر څخه ځینې ناروغان ښه شوي او تر اوسه یو تن مړ شوی دی. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه لري چې که د خلکو بې پروایي دوام وکړي ښایي د کرونا د مثبتو پیښو شمېر تر توقع زیات شي.
دا چې په پکتیا کې هم د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې دا ډېر د اندېښنې وړ ده. له چارواکو او له خلکو نه غوښتنه کوو چې د دې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. حالانکه قرنټین اعلان شوی لیکن خلک بیا هم بې پروا دي او د دوی دا بې پروایي دا غفلت به یقینا موږ د یو لوی مشکل او دردسر سره مخامخ کړي. نو له خلکو نه هیله کوو چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، بالخصوص هغه خلک چې بیخي اشد ضرورت نه لري نو د باندې د نه راوځي له څو د دې آفت او د دې مصیبت مخنیوی وشي.
دا محل په ګردیز کې د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د حوزوي روغتون یوه برخه ځانګړې شوې او د غرض دوه ورځې مخکې د وصل بستریز روغتون د جوړولو چارې هم پیل شوې. د چارواکو په وینا دا روغتون په یوه میاشت کې تکمیلېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
وی تازه سیډنی کې معلومه شوې چې په نړۍ کې شاوخوا 15.3 میلیون خلک د جګړو او طبي افتونو له وجې په خپلو هیوادونو کې بېځایه شوي دي. د امریکا خبري الیلی شلاین په دې باره کې د شینونه دا راپور را لګلې. دا راپور د ناروی د مهاجرین شورا په نامه نړیوالې ادارې او د بېځایه شو خلکو د سر نړیوالې ادارې په ګډه ترتیب کړي او په کې ویل شوي چې سوریا، کولمبیا، د کانګو جمهوریت، یمن او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې 15.1 میلیون خلک پکې د کورنیو جګړو له وجې په خپلو هیوادونو کې دننه بېځایه شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې لویدیځې افریقا او د عاید د ساحل په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم خلک د کورنیو جګړو له وجې مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې په 2013 کال کې شاوخوا 20 میلیون خلک د جګړو له وجې بېځایه شوي وو، خو په 2019 کال کې تشدد او ټورسي فعالیتونه دومره زیات شول چې تقریبا 500,000 خلک یې بې کوره کړل. د بېځایه شو خلکو د سر د نړیوالې ادارې وی چارواکي الکساندر بیلک امریکا ته ویلي دي چې د خلکو د ستونزو د حل دایمي لار پیدا کول هم ډېر ګران کار دی، ځکه چې دوی دننه په خپلو هیوادونو کې بېځایه شوي. هغه وایي دا د حکومتونو مسؤلیت دی چې د خپلو ولسونو د کړاوونو چاره وکړي. هغه وایي همدا وجه ده چې نړیوالې خیریه ادارې دې خلکو ته چندانې پام نه کوي. دا د هیوادونو داخلي موضوع ده او نړیوال ټولنه د هغوی خود مختاری ته احترام کوي چې دا په خپل یو حساس موضوع ده. دا په سیاسي لحاظ هم ډېره پیچلې مسله ده. بل پلو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې وی سلاکار سمبل رضوی امریکا وخت ویلي دي چې نسبت داخلي بېځایه شو خلکو ته د هغو مهاجرینو په نوښتونو کې سمون ته ډېر پام کیږي چې خپل هیوادونه پرېږدي او نور هیوادونو ته مهاجرت کوي. دا وایي په کار ده چې داخلي بېځایه شو خلکو ته هم نړیواله ټولنه او نورې ادارې پام وکړي.
مطبوعاتو تبصری
د امریکای وی معتبر مجله فارن پالیسی په خپل وروستۍ غنه کې چې د اپریل په 18 باندې چاپ شوې ده، په افغانستان کې د کورونا د کورونا ساري وبال خبرې دروسته د دغه جنگ زپل هیواد د عامو ولسی خلکو د اقتصادي مشکلاتو د لوګي او فقر د زیاتېدو په اړه وګړه مقاله چاپ کړې ده. موږ دغه مقاله مهم ټکي خپل درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو. سټیفانی ګلنسکی په دې وګړه مقاله کې چې په کابل کې لیکلې ده لیکي چې ډیرو افغانانو په خپل اتبا شوی او جنگ زپل خاور کې د کورونا د کووډ 19 وبایي ویروس له خپرېدو نه مخکې هم په مشکله گزاره کوله، خو اوس د لوګي په وجه د مرنه د ځان د بچولو او ژغورلو په خاطر محتاج افغانان مجبور شوی دی چې د کابل سړکونو ته د سوال او چل لپاره راوځي. د فرزانی انوري په نوم یو 15 کلنه کونډه چې درې کم کې ماشومان ور په غاړه دي، په داسې حال کې چې له کپڑے نه جوړ شوی ماسک اچولې، د کابل د ښار د عمومي سړک په غاړه له یو شمېر نور کونډو سره یو ځای ناسته ده. اکثره محتاج افغانان له یو حیرانوونکي او غمجن سرنوشت سره مخامخ شوي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي. د اسدالله حیدري په نوم یو 30 کلن مزدور چې په ښار کې لخ کرایه اوسیږي وایي چې مخکې به خواري او مزدوري کوله، خو اوس بې روزګاره ناست دی، لارونه ورکه ده، نه پوهېږي چې د کورونا په ویروس د اخته کېدو خطر په ځان قبول کړي او که له لوګې نه په کور کې مرګ قبول کړي. د فارن پالیسۍ مجلې خبریاله په دې باور ده چې همدا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د اکثر افغانانو حال دی. مخکې به خلکو د کابل په ښار کې د خواري او مزدورۍ له لارې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس کار او روزګار نشته او دوی هم حیران دي. حیدري وایي چې له تېرې یوې میاشتې نه په کور کې بې روزګار وو. په ښار کې د ژوند غیر یقیني او خوفناک حالت د ډېر پریشان او ستومانه کړی دی. وایي نه پوهېږي چې د حکومت په مشوره عمل وکړي او که په کور کې کینی. زیاتره وختونه دی انتظار باسي خو کار نشته او خالي لاس خپل کور ته ستنېږي. خبریاله سټیفانی کلینسکی وایي کله چې حیدري له ما سره خبرې کولې د یو قسم شرمندګۍ او ندامت احساس یې کوو. حیدري ویل مخکې چې هر څه دومره کېده چې د ورځې به 100 افغانۍ پیدا کړلې او د خپل اولاد لپاره به په ډوډۍ واخیستله. اسدالله حیدري وایي چې ښځه د 2 میاشتو امیدواره ده، اولاد یې په نس دی او 15 کم کې ماشومان لري. او دومره پیسې هم نه لري چې دغه کوټه کرایه چې د میاشتې 2000 افغانۍ کېږي پیدا کړي. په کور کې د لوبیا نه په غیر بل څه نه لري. ښځې او ماشومان یوازې په لوبیا گزاره کړي. د دې مقالې لیکونکي لیکي چې په افغانستان کې د حکومتي ارقامو له مخې دا وخت 2000 کسان د کورونا په ویروس باندې اخته شوي دي، خو فکر کېږي چې اصل شمېر د نه زیات لوړ دی. سمه نیمه برخه خلک د فقر او نیستۍ د درجې لاندې ژوند کوي. د کورونا د ویروس د اوبا د خپرېدو نه مخکې هم ملګرو ملتونو اټکل کړی چې سږکال به په راتلونکي ژمي کې 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس په داسې حال کې چې له ګاونډیو هېوادونو سره د خوراکي موادو د انتقال ترانزیتي لارې په موقتي ډول تړل شوي دي او د خارج نه د مرستو د رانتقالولو لړۍ مختل شوې. په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیا له اسمان سره خبرې کوي. سټیفانی وای چې د تیرې وی میاشتنه د ولیدل چې د کابل سړکونو ته هر ورځ په سلګونو سوالګر او هغه مزدوران راوځي چې د کار په تکل باندې کراچۍ په لاس کې نیولي انتظار باسي چې څوک ورته غږ وکړي. دوی ښه پوهېږي چې په ویروس باندې د اخته کېدو خطر زیات دی، خو بیا هم ټول خطرونه په خپل ځان باندې قبلوي او کوشش کوي چې د خپل اولاد لپاره شی پیدا کړي. په کابل کې د یوې شخصي خیریه مؤسسې مشر بهزاد غیاسی وای دا یو داسې ناوړه پدیده ده چې پر افغانستان باندې په 2002 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ائتلافي ځواکونو له یرغل نه مخکې چا په سترګو نه ولیدلې. هغه وویل ممکن چې د کورونا په ویروس باندې څوک مړه نشي، خو د لګېدلو بندیزونو په وجه که خلک په کورونو کې پاتې شي نو یقیني ده چې لوږې او نیستۍ نه به مړه شي. د مقالې لیکونکي وای چې د کورونا د ویروس د وبا له راتګ نه مخکې هم په افغانستان کې د 40 کالو اوږده جنګ په سبب سیاسي بې ثباتي وه. خدای نظام مات ګډو ملګری ملتونه وای چې د رواني سوي کال په لومړی او دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 150 ماشومانو په شمول 533 ملکیان په جنگ کې وژل شوي دي. اوس د دې ویره موجود ده که د دې وبایي ناروغۍ مثبتې پېښې زیاتې شي نو ممکن چې سږکال یو زیات شمېر نور افغانان هم تلف شي. د خوراک نړیوال سازمان یا WFP په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د پخلي د تیلو بیې په مارکیټونو کې 9% او د وریجو وړو او حبوباتو بیې 4% لوړه شوې ده. 50 کیلو وړو په 900 افغانیو باندې پلورل کیږي، حال دا چې یوه میاشت مخکې په 1400 افغانۍ باندې خلکو اخیستل. د مقالې لیکونکي وایي چې د افغانستان په شان په نسمنو او شاته پاتې هیوادونو کې چې زیاتره خلک یې په خامو کورونو کې سره نږدې اوسیږي د سوشل ډیسټینسینګ یا یو له بل نه د فاصلې د اخیستلو مقرراتو عملي کول تقریبا ناممکن ښکاري. د نسمنو هیوادونو حکومتونه خلکو ته بنیادي خدمات نشي رسولی او که خلک په خپلو کورونو کې کینی نو ډیر کم خلک دومره پیسې لري چې د بیروزګارۍ په وخت پورې گزاره وکړي. د مقالې لیکونکي وایي چې بیا هم د افغانستان خلک په تاریخي او کلتوري اعتبار د پراخ زړه خاوندان دي او د سخاوت او مروت لپاره په نړۍ کې شهرت لري. ځینې خلک چې څه گزاره کیږي خپله نفقه له خپلو ګاونډیانو سره شریکوي، خو ډېره به ګرانه چې د اوږدې مودې پورې په میلیونونو خلک بیکاره کینی او د خلکو په مرستو باندې اتکا وکړي. همدا وجه چې د افغانستان ولس دا مهال د لوګي د مرګ او یا د کورونا په ویروس باندې د اخته کېدو له انتخاب سره مخامخ دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د غذایي پروګرام یا WFP په یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړ شوی چې د کورونا د کوویډ-19 ویروس د وبا د خپرېدو په سبب ممکن چې د نړۍ په نسمونو هېوادونو کې د زراعتي پیداوارو د سوکه کېدو په سبب په نړیواله کچه 215 میلیونه خلک د لوګي او قحط سره مخ شي او داسې یو غټ قان به رامنځته شي چې په تاریخ کې به چا مثال نه لیدلی. تازه رپورټ کې چې په روان هفته کې خپور شوی دی راغلی چې تر ټولو زیات نقصان بې وزلو او بې اسرې بزګرانو او دهقانانو ته رسیږي. دا رپورټ وایي هر څومره چې په خلکو باندې د ژوند شرط زیق کیږي او اقتصادي ستونزې سیوا کیږي دوی مجبور دي چې نورو سیمو ته کډه شي. په رپورټ کې د WFP د رئیس ډیو بیسلی له قوله ویل شوی دی د دې لپاره چې په پراخه کچه د قاند او د لوږې نه د مرګونو مخنیوی وشي نړیوال باید په سرعت او چټکۍ دغو هیوادونو ته د خوراکي موادو د مرستو رسولو لړۍ پیل کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردانیم. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.